ریډیو ټي وي سره خبري خبرونه کې د سرټکی د افغانستان په کندهار ولایت کې د تیرې ورځې ځانمرګ برید په سخت ټکو امریکا غندلې. د غبرید کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي. داعش ډلې دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد د اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او د یو بل قرض پروګرام ضرورت دی د کوم موده چې درې کاله کېدای شي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن نن د اسرایلی چارواکو سره ناسته کړې او په غزا کې د ډزبندۍ په اړه یې ورسره خبرې کړې. دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د امریکا لخوا د ډزبندۍ په مسوده رایه اچولو لپاره تیاری روانې دي. او نن ګرد نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د موسمي بدلون په وجه د اوبو د زیرمو په سر شخړې سی واقع دي شي. قدرمن اوریدونکو خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اورئ موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشوا خمند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. او نن د جمعې ورځ د کال 2024 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د افغانستان په کندهار ولایت کې د تیرې ورځې ځانمرګ برید په سخت ټکو امریکا غندنه کړې ده. دغه برید کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي. داعش ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه باندې اخیستې. بلخو پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان لاره نن خلاص شوې خو د خرلاچۍ لاره لا هم تړلې پرته ده. د تازه تفصیل لپاره د ډیو خبریال عدنان بیټنی د سیمې نه دا وخت موږ سره د سکایپ لارې ملګری شوې. هغې ته هرکلی کوو بیټنی صاحب. ستړي مشې
مهرباني اشفاق صاحب.
بیٹنی صاحب لوبلی پښتانه چې د کندهار چې کوم 13 ورځ شوه 14 کې د مر جوبل تازه شمیرې دی هغه څه دی او پکې وجل شوی او جوبل شوی خلک سوق دی.
مهرباني زه تاسو ته وایم چې پرونی کوم 14 شوی پاره کې طالب چارواکو ویلی وو چې درې کسان وجل شوی دی. خو رس بیا په کندهار سیمه کې میرویس رختون چې دی د هغه چارواکو د امریکا چې کوم ورسپارنه یو ټایم هغه ته ویل دي چې په دغه برید کې شل کسان مړي او 50 پر زخمیان اړول شوي دي. خو بیا د برتانیوي چې کومه خبري اداره د بي بي سي هغه په خپل راپور کې لیکلي دي چې دغه د مړو شمېر اوس 20 تر رسیدلی ده. زبتا سودا وایي چې دغه 14 پرون په کندهار کې د کابل بانک مخه ته شوی و او په دې کې دلته چې کومې ځای سرچینې دي هغه وایي چې دلته طالب چې کوم چارواکي هغه له بانک څخه د ترهګانې ځل ښکار وي هغه تر لاسه کړي چې هغه د پر خلک راځم شي وو او په دې کې ځتره چې کوم کسان ورل سوي دغه طالب وسلوال دي. خو بل طرف ته امریکای هم دغه بریټ غندلې دي او ځنه دا خبره پټه نه چې دغه بریټ سره د طالب مهمو کسانو سره سره ځای یا ملکی وګړي هم په دې کې ورل سوي دي او هغه ته هم مرجو بل اړه دي. تاسو بدا هم وایي چې د دې بریټ ځموري چې د هغه بیا داعش وسلوال ډلې په غاړه اخستل ده. او په خو په داسې کې څومره دینو ځموري چې دي اوبه بیا افغان طالبانو چې د جمهوریت وخت وو نو ازیتار په داسې بریدو ځموري افغان طالبانو په غاړه اخستي.
بیټنی صاحب د پاکستان حکومت لخوا دغه برید په اړه باندې د غندنې کوم بیان مخې ته راغلی دی او دغه تل کې څېړن کار شوی.
په دې باندې خلک زیات اندېښنه څرګندوي خصوصا څېړونکو او دا وایي چې په خو دلته چې کله امریکا رااله شل کله وړاندې او هغه په خلاف کومه امنی شروع شله نو له هغه سره قبایلی علاقې چې دي هغه زیات متاثر شوې او خلک د خپل کورونو سره سره دلته بم دماکي او چودنې هم سره زیات شوې. نو دغه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې دغه سي یو بل ډله چې هغه دایښ په نوم باندې دي شي او هغه مضبوطی شي نو هغه د خپل دواړه خواته چې کوم خلک دا زیات اغیزمن کی او نه یوازې چې دا جګړه تر پاکستان تر افغانستان پورې مړ د پات شي دا د پاکستان چې کوم ورسره بند چې قبایلی علاقې سره دي سیمې دي دې ته هم وغځیږي او مشکل دي چې په روسي کې په باجوړ او په بلوچستان کې هم دا هیڅ وسلوار ډلې دغه سي بردونه زموږه په غاړه اخستې دي. نو پاکستان یو طرف ته خو بار بار په افغان طالبانو دغه زور اړوي چې دلته وسلوال چې دي هغه خوندي ځان لري او دغه پر خلاف ته کاروایي وکي او دغه تشویش هم لري چې طریقې طالبان پاکستان او ورسره ورسره چې هغه سره تړلې حافظ ګل بدر ډله ده د هغه پرځد هم د افغانستان چې کوم واکمن طالبان اوس ناشتي د هغه پرځد کاروایي کول غوښته نه کوي.
بیټن چې بخیری پښتنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان لار نن خلاص شوې ده خو د خرلاچۍ لار لا هم تړلې پرته ده. دغه لار خلاصولو لپاره کوم هلې ځلې دا وخت روان دي.
اوس تاسو دا موږ د کورمې کبایدي ځلې حکومتي چارواکو سره خبرې وشوي او د اول چې دغه لار چې تیر 15 ورځې راځي د افغانستان سره چې کوم الغاو تلغاو جوړ شوی هغه ورسته بیرته لګرو وسنه پر لسل شوی او دغه پولیس سره په سیر ما اوس حالات په مل طرف ته روان دي او دلته خدای راته وویل چې د اوس دلته کوم کوم ادارې کار کوي چې باغې کسٹم دی ان ال سی دا او ایکسایز دی هغه ته خبرداري ورکړل شوې دي چې تر سهار دی په دغه پوله باندې دی هر قسم اسانتیا برابر کی او دا زیاته کړی چې سهار نه په دغه پوله باندې هم د کارو تک راتګ چې دی هغه پیل شي او په بل طرف ته بیا چې کوم کاروباري خلک دي هغه دغه تشویش لري چې تیر 15 ورځو راځي د پولې دواړه غاړو ته په سلګونو شمېره باندې سامان لږدنې ټرکونه ولاړ دي چې په هغې کې سبزۍ او میوې هم دي او هغې ته پکې زیان رسېدلی دی. بل دا هم وایي چې دغه غاړو سره ډرایوران دي د هغې د خوراک څاک هم نظام نشته او دغه بندیز له امیر دلته چې کوم په روزمره زندگی باندې خلک په دې کې ډېری کوي د هغې کاروبار هم په ټپه ودرېدلی دی او نه یوازې دا چې د هغې کاروبار په ټپه ودرېدلی دلته چې کوم تجار دی هغې ته هم د ورځې په سر باندې 1,00,000 روپۍ تاوان چې د یو تجار ته اوړي نو دغه دلته چې کوم تجار دی اغاز زیاتې اندېښنې څرګندوي. په حکومتي چارواکي دغه باور کوي چې سبا له سهار نه به دغه لار چې ده دغه د ګاډو تګ تر لپاره لکه څنګه چې غلام خان لاره پرانستل شوې ده دغه لار به هم بیا بیرته پرانستل شي.
ډیره مننه بیډنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودان.
د افغانستان او پاکستان په پښتنه سیمه کې پنځدې کې د تشدد پیښې سوا شوې د دغه په شایل لتونه سدي او سړنکار سوای مونږ سره سینیئر خبريال او سړنکار رپت الله او رزي صاحب د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی غی تر کله کو رزي صاحب ستړي مشي
مننه خوشاله اوسه تاسو
مننه تاسو د وخت را کولو او رزي صاحب د مارچ په 14 د شمالي وزیرستان په میرلي کې په ځانمرګ برید کې و کسانو وجل شو پرون قندهار کې لک تر لګي 20 کسان وجل شوی او هم پرون په ډیر اسمل خان کې دوه اسکر وجل شوې دي. د افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې چرته چې 50 میلیون پښتانه آباد دي هلته د تشدد پیښې څنګه ولي کیږي؟
پوره دا خو د دې یو خاص تنظر دی لکه مونږ چې وګورو کنه نو کله نه چې افغانستان کې بدون راغلو هلته 15 اگست 2018 کې چې امارت اسلامي یا افغان طالبانو کابل باندې قبضه وکړو اغه ټیم نه مونږ ته اندازه و چې اوس په پاکستان کې خاص کر د دوو ولایتونو چې دي د بلوچستان کې او خبر پښتونخوا کې به بریدونه زیاتیږي او بیا مونږ دا اون کتو چې دا تقریبا ونیمو کالو کې تیر ونیمو کالو کې ډیر زیات په تشدد کې چې دی اضافه شوی دی او بیا د کې چې یعنی مطلب یو د سی حکومت په وخت کې چې امارت اسلامي چې یعنی افغان طالبان چې ډیر زیات د پاکستان حکومت او ریاستي ادارو ته ډیر زیات نشدو یعنی دا هغه خلکو یعنی دوست حکومتو دا هغه په وخت کې دومره بردونه زیات شو حالانکه دینه مخ کې چې د اشرف غنی او یا د کرزی سی حکومتونو نو هغه مطلب چې د دشمن حکومتونو مطلب لکه هغه چې د مونږ ځولیو دا هغه په وخت کې دومره بردونه کله نو شو لکه سمره چې مطلب په امارت دور کې شو نو دا چې دی لکه یو ښکار خبره وا چې ٹی ٹی پی مطلب لکه دا چې کم لیډرشپ دی هغه د افغانستان خور باندې دی او افغان طالبان دینه انکار کوي خو چې کومي بردونه کوي بردونه پاکستان کې دن نه کوي یعنی یو کال مخ کې یا یو نیم کال مخ کې موږ دا ویل شو چې یو نیم کال مخ کې چې کوم بردونه کیدو هغه کې یعنی د ٹی ٹی پی هغه ویډیو چې کوم میډیا ته جاری کولو هغه کې بند اخکاری دو چې هغه د کم مطلب لکه د پولی یا د بارډر ایریا چې دی التنه به مطلب اٹیکس کولو د پاکستانی چې کوم پوسټ دی هغه به بردونه کولو خو هغه بیا امارت اسلامي چې دی منی کو لکه پدې چې دوه خو هغه دنیا سره هغه دوه معاهده کړی دی او دای ویلي چې مونږ ولا خور چا خلاف نه استعمالو نو هغه حمله خو اوس التنه نه کیږي چې کم لکه مطلب د بارډر ایریا دی خو اوس دنه چې کم مطلب پاکستان کې دنه حمله کیږي دا بالکل چې دی لکه دی کې یعنی اوس د سینې کیږي چې افغانستان نه مطلب دهشتګر چې دی خور روان دي دا د امکان ډیر کم دی لکه دا چې کم پاکستان کې دی دنه ټی ټی پی ولا دوه دل تشته دی ټیک ټاک تشته دی او دا بیا چې کوم مطلب لکه 2022 کې مذاکرات شي د عمران خان سیب دور کې په هغه وخت کې تقریبا 15,000 طالبان چې دی پاکستان ته راغلي نو دا هغه نه پس هغه نه مخکې بریدونه کیدو خو هغه نه پس چې دی بیا ډیر زیات شو په 2023 کې چې څومره مطلب یعنی پیک دا وو دا بریدونه پیک لکه دا تقریبا 2023 کې چې کوم مختلف تینګ ټینګز دي دا وو رپورټونه دي چې دا تقریبا 800 حمله شوه او په هغه 800 حملو کې تقریبا 1500 پورې خلک چې دی 1500 هغه کې مطلب لکه نقصانات چې وو یعنی خلک چې دی یا مرګ جوړ له وخت یا زخمی شي نو دا مطلب پیکو او اوس چې دی دا اوس کومه درې عملی شي دا د کی دا خبرم دی چې دا دسمبر میاشت شو دسمبر میاشت کې هغه د درابن ډیر اسماعیل خان کې چې کوم اخیری پیښه شي وا چې دوی سکیورټی الکارن پکې چې شهیدان شي وو هغه نه پس بیا دا الیکشن او پاکستان کې نو مطلب لکه د دې دوران کې بیا دا ٹی ٹی پی چې دی لکه اعلان کړو چې الیکشن چې دی هغه به موږ نه سپوټیج کوو نو بیا فروری تقریبا یعنی مطلب فروری مخه تیر شوه چې دی دا مارچ کې اوس بیا دا چې کم تین چار واقعات شو کنه یعنی دا تقریبا دوه دوه نیمه میاشتې بیا لږ خاموشي وا اوس بیا دا چې دی لکه دا اوس چې تا دا درې څلور پنځه واقعاتو ذکر وکړو نو دا اچانک چې دی مطلب لکه دا فلیئر اپ شو اوس چې کوم مطلب لکه کوم ڈیولپمنٹ سچویشن دی یعنی مطلب چې کوم حالات روان دي جوړیږي په دې چې دا څلور ورځې مخکې چې کوم تاسو دا واقع ذکر وکړو میرانشاه والا دا هغه چې وشو هغه وو کسان چې شهیدان شو دوه افسران هم پکې وو نو هغه سبا ته بیا پاکستان چې دی په هلته په افغانستان کې کروانې وکړي جټ تیاری چې دی استعمال کې خوست او پکتیکا کې نو دا چې یو بیا اوس لکه هغه نه پس بیا چې دی هغه سبا ته بیا امارت اسلامي چې دی هغه بارډر کم پوسټونه وو په هغه باندې افغان طالبانو بریدونه وکړو نو دا اوس مطلب چې کم مخکې راتلونکي حالات دي هغه مطلب ډېر چې دی لکه بس الله د خیر لدی خو ډېر کشیده صورت حال لگی پدې چې اول خدا او چې یو لکه پاکستان خدا تور لګول خو طالبانو بدا ویلو چې دا ٹی ٹی پی دغه چې دی دلته نشته دا لیډرشپ او اوس خو چې دی بس مطلب دا لکه یو قسم دغه چې دی هغه ٹی ٹی پی ته یو لیجیټیمیشن هم ملاو شو کنه لکه دا
اورګزیب د پښتنو سیمو ته چې ګوري دغه تل کې د پروکسی وار یا د د لاس پوسو چې کومه جګړه ده سمو دینه چې تاسو ګوري په دې کې څلويخ کال وته چې دغه جګړه په دغه سیمه کې د لاس پوسو یا د پروکسی واریر چې کوم دینه د غي په لاس باندې کیږي او روانه ده څه فکر کوي دی وخت کې د ټي ټي پی چې د حافظ ګلوادر کوم ډول ده دا خو په سو وخت کې ګډ طالبانو او اوس چې کوم دینه لکه بیت طالبان ته اوړي او بیا غي باندې د الزام لګي چې افغانستان ته تللی د افغانستان د حکومت دریز ده چې د پاکستان پوز یو قوي اداره ده د غي سره وصله شته د غي حکومت ته د غي اوزار لري وصله لري د غي هر قسمه حالات شته نو هغه حالات او دغه سيزونه د په امنیت پر ځای کولو کې ولې ناکام دي دغه چرته دي دغه خلک
د ګور سمر په تاسو د حافظ ګلبادر ذکر وکړو هغه چې دی په دې وخت کې یقینا چې ډېر لکه یو غټه خطر جوړه ده پاکستان د لپاره په دې چې دا اوس کم بریدونه په وزیرستان کې شمالي کې چکی نو زیاتر بریدونه چې دی هغه دا دوی پړاو اخلي او مطلب لکه همدغه ګلبادر ګروپ کې دا ګلبادر چې دی دا لکه مطلب ډیر پرو طالبانو یعنی 2014 پورې کله چې ضرب اعظم اپریشن نو شروع شوی هغه نه مخکې خدای ډیر زیات د حکومت پاکستان سره او بیا دا چې دی د دې امارت اسلامي سره ډیر یو کلوز تعلق یعنی ٹی ٹی پی
او راځي چې زما د پښتنې مطلب هم دا و چې لکه کم وخت کې د دې سره روغه او خود سم خلکو چې کله دې سره ورانه شو نه بس افغانستان ته وړي دا لوست افغانستان بلکې تورې پغیشه
نو بس دا خود دلته چې دی مونږ د زمونږ لکه مو اکثر په دې باندې د مونږ د خپل کوم سکیورټی پالیسی دی د افغانستان پالیسی دی په دې باندې خو مونږ ډیر ځا ټکونه مندي پوجي باندې کوو کنه چې دا څنګه چلوي چې د ستاسو په مطلب کنټرول کیو بیا اچانک چې ستاسو خلاف شي نو دا مطلب لکه هم دا سوال نه کومه دی باندې ډیر ځا چتو خو چا جواب رانه کو نو دا چې دی لکه مطلب بیا د 2014 نه پس چې دی لکه هغه د اذربایجان اپریشن باندې حافظ ګلبادر چې دی د حکومت پاکستان سره یا کوم چې استخباراتي ادارې دي هغه سره مطلب دی چې یو اختلاف پیدا شو او دا بیا چې دی ملک پاکستان خلاف کاروایي شروع کړي دا بیا افغانستان ته لاړو نو الته افغانستان کې چې مطلب لکه سمره پاکستانی ګروپونه دي هغه کې حافظ ګلبادر چې دی ټول نازیات د امارت اسلامي ته چې کوم نږدې ګروپ هغه همدغه ګروپ په دې چې دا ٹی ٹی پی چې وا دا خو چې کله 2001 کې دا جوړ شو دا تنظیم هغه مخ کې خدا مطلب ډیر بلیک لیست غنل کېدو مطلب لکه دوه ډیر زیات خطالت نو امارت سره یا بیا چې دا کله جوړ شو دا تنظیم جوړ شو هغه وخت نه پس چې دلته مطلب سو مودو کې دسه دو خپل کې لکه ګروپونه چې دسه اختلافات پیدا شو چې یو بل باندې بردونه به کولو هغه کې سو ګروپونه افغانستان کې کار کولو په هغه بیا امارت اسلامي چې دی وخت ورو وخت ډیر زیات خفغان به هم مطلب لکه اظهار به کولو نو دا اور اوس چیدے مطلب لکادا ډیر کریټیکل حالات دی پدی چے یو خو مطلب دا حافظ گل بادر گروپ شو او ٹی ٹی پی شو دو اوس پدی وخت کی مطلب لکا یو اتحادن دی او لکا دا چدی ډیر دسه بریدونا پدا تیر سو میاشتو کی دو کڑی دی چا غا پ مطلب جائنٹ بریدونا بکیدا دو خپل پرسلیزونو کی دا ویلی دی چا مونږ مشترکه کروای نی دی
اور عزیز صاحب اخری پختانہ در کوم چې دغه بریدونه به دا ټک پوری کنه دا ټک نه بوړي
نو دا وګوره دا خو اوس دا تیر وختونو کې چې دی په میانوالی کې چې دی لکه درې سلور بریدونه وشو او میانوالی چې دی هغه پنجاب دی نو اوس پر خو زیاتر چې دی لکه چې کم فوکس پاتې شوی دی هغه مطلب خیبر
پختونخوا او 800 حمله په تیر کال کې لکه پختونخوا بلوچستان کې شوی کنه
ہاں بالکل پدی کی لکه دا خو بالکل دی کی خو شک نشته دی چې ټول نزیات عملی مطلب دلته شوی دی پختونخوا کې مطلب فوکس دلته پاتې شوی دی خو بلوچستان او دا دواړه خو دین علاوه چې دی مطلب پنجاب کې بریدونه شوی دی خو دوم رضیات نه دی شوی
دی بریدون نه مخ کې اکثر لتر هغه نیول کیږي
او
مننه او رضی صاحب ساسي ډیر من خوشاله اوسه قدرمن اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ باندې غو واشنگټن ډی سی نه غواګي او اوس هم راځو د بل راپور په لوتا د پاکستان د افغانستان په خاوره هوایی او د وسلوالو په خیبر پختونخوا کې چې کوم بریدونه شوې دي په اغه اړه باندې د ملت پال سیاستمداران وایي چې د بدامنۍ تر ټولو زیات پښتانه اغیزمن کیږي او د دوی په وینا دواړو هوازونو ته د خبرو د لارې د مسلو حل راوستل پکار دي په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد مومن د پیښور نوراندې کوي
په 13 مارچ د پاکستان له لوري په افغانستان کې د بمباری او بیا د طالبانو لخوا په پوله په پاکستاني ځواکونو بریدونه شوي وو پاکستان په افغانستان کې بمباری او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډیورنډ کرښه باندې په ځواب کې په پاکستاني سرحدي ځواکونو د بریدونو رسمي تایید کړی وو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې نه غواړي چې د ګاونډي افغانستان سره په پوله وسلواله شخړه کې ښکیل شي پښتانه ملت پاله سیاستداران ګڼي په پوله د شخړې سره به دواړو خواوو پښتنو ته مالي او جاني زیان اوړي
که د پښتنو وګورئ نو راتلونکي نسلونه په تیرو کې به وي کنه چې داسې پالیسی دی خو هم د کهالات دي نو زما خپل خیال راله کنه دا خو بخه مخارات له دی خو چې افغانستان کې ټیک اوور وشو او یو ریپابلیک دغه شو نو دای زور خو بدل ترات له
د نیټو ځواکونو په افغانستان کې د موجودګۍ په وخت په میډیا کې په پاکستان تورونه لګې دو چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي د کوټه او پخور شورا په شکل کې افغان طالبان د دلتنه د نیټو ځواکونو ضد عملیات پلان کوي خو پاکستان به تل دغه تورونه رد کول سیوړونکو وایي پاکستان د افغانستان طالبانو مرسته په واک کې دراتلو په صورت د پاکستان سره د ښه اړیکو ساتلو او په خپل ګټو راوستلو د پاره کوله خو ښکاري چې د پاکستان دغه پالیسی ناکامه شوې ده د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د پاکستان په افغانستان کې د تازه بریدونو په تړاو کې وایي افغانستان کې واکدارانو ته پکار دي چې په خپل تګلارو غور وکړي
کابل له پکار دي هغه له پکار دي چې کومش کوم دور سوچ وکړي چې دا شکی دا زمون د ټولو په خیر کې یو په تبایه کې ځکه چې غي ځانت عالمان هم وي او د مذهب نوم خبر دي
پاکستان له خو وخت په وخت تورونه لګي چې په پاکستان کې کیدونکو د وسلوالو بریدونه د افغانستان په خوره پلان کېږي د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلیو دا خبره دی په ډاګي چې موږ به په هیڅ صورت د پولي د پورې غاړې نه هیڅ ډول ترهګري ونه زغمو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي او بدامنۍ د پاکستان کورنۍ مسله ګرځولې پاکستانی طالبان هم وایي دوی په پاکستان کې بریدونه د پاکستان د خاورې نه کوي د ملت پالګون پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پېښور مشر ګل مرجان وای جنگ دوانو خو ولسونو ته د تاوان سبب ګرځي، باید په سوله سره ژوند وشي، امن او تجارت ته وده ورکړل شي.
نو موږ د دې جنگ په کلکه مخالفت کوو، دواړو غاړو ته دا وایو چې د دې جنگ نه راوګرځي. جنگ زموږ د مسلې حل نه دی، آزاد تجارت، ورورولي، تګ راتک د دوړو مسلو کومونو د دوړو ملکونو ترمنځ ستونزې حل کولای شي.
پاکستان دا وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو په زور واک کې دراتلو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، او په افغانستان کې د دغه هوایي بریدونو مقصد په پاکستان کې بریدونه کوونکي وسلوالو جالي په نخ کولو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیوال کچه لا هم کوم هیواد په رسمي ډول نه دی منلی او نه کوم ملک د پاکستان د هوایي بریدونو غنده نه کړې ده. خو پښتانه سیاستدانان وایي د جګړې او بدامنۍ زیان به د پولیو دواړو غاړو اوسیدونکو پښتنو ته رسیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ته خپنی غا د واشنگتن ڈی سی نه واګي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن اسرائیل کې نن د اسرائیلی چارواکو سره ناشته کړي او په غزا کې د ډزبندۍ په اړه یو ور سره خبرې ترې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د امریکا لخوا د ډزبندۍ په مسوده رائے اچولو لپاره تیاری روان دي. په دې حق باندې زمونږ همکار فیض زبر شاه صاحب دا وخت مونږ سره ملګری شوی دی. هغه د هر کله کو پیر صاحب ستړي مشي
په خیر علي
یوسف هغلی انټونی بلینکن د اسرائیلی چارواکو سره د خبرو چې کم خبر مخې ته راغلی دی دغه کم تفصیل کتا سوریدونکو ته ورکړي.
نو جی دیکھو تلے دے او سنگا مونگ مخکم پا دے خبریں کڑی ہوئے اگر پرون اگر کے وہ پا ایجپٹ کے پا مصر کے آلتا ملاقاتو نکڑی دی بیانن اسرائیل کے دا نتنیاہو سر بنجمن نتنیاہو سر اولی دل اگر چکم وار کابینٹ دے اگر سر ملاقاتو نکڑی دی او بنیادی مقصد چکم دوی دے چس پر دلتے چکم رپورٹرانو سر دا خبروں کے بیاو ویل انتنی بلنکن چې هغه اول خدا دې چې دزبندی وشي او سسټین دزبندی دې ورته وای چې لکه هغه لک سات پوري وي سارسه پوري، او دین علاوه چې هومینیټیرین چې کوم ایډ ضرورت دې هغه دې ته پټه مو رسی. نو دې باندې دوی اوس خبرې کوي لګیا دي او دوی ویل چې قطر کې چې کوم خبرې روانې وي په هغه باندې پرمختګ شوی دی، خو اوس هم داسې ځایونه دي چې هغه دې پر کول واړي او هغه داسې خالی ځایونه دي په خبرو کې چې هغه باندې باز شروع دی او خبرې به وشي خو لا داسې څه نتیجه لا نه دراوتلې. نو بهرحال دا سفارتکاري ده چې امریکا یې کوي، ولې چې انټونی بلینکن دا وایي او بل ورځم دا ویلي وو چې کوم په غزا کې وو سچویشن دی، الته اسرائیل وایي چې مونږ به رفع چې کوم جنوبي غزا د الته به مونږ زو او اپریشن به کوو، ولې چې الته حماس ته او حماس به مونږ ختمو. نو حماس وایي چې مونږ به تاسو دزبندینه تاسو مکمل د جنگ ختمېدو اعلان وکړي. نو په دې باندې دا خبره سره ایساره ده، نو مونږ ګورو چې در روان ورځو کې سپر مخته کیږي.
پیر صاحب، د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې هم د امریکا په مسوده کې داسې هلې ځلې روانې دي چې هغه د رائے د پاره وړاندې کیږي په غزا کې د دزبندۍ په اړه چې کوم مسوده ده. په دې کې داسې خبرې چې هغه میډیا یا چارواکو تر دې وخته ذکر کړي چې کوم څه په دغه مسوده کې شامل دي او په دې کې امکان څومره دی چې د دزبندۍ د سبب وګرځي.
نو جی خو چې کوم یو این کې د امریکې د سفیر چې کوم ویان دی هغه دا خبرې کړي دی، هغه چې بنیادی به د هغه کې به دوی دا غواړي په دې مسوده کې دا دي چې یو خو ډزبندې امیجیټ مزه چې په مخ ډزبندې وشي او بیا ور سره چې کوم تل یرغمال کسان دی هغه باندې حماس باندې بغک پکېږي چې هغه دا کسان چې کوم دی عادي خوشې کړی شي چې دا جنگ ختم شي. نو خبر بهرحال دلته بیا چې کوم بنیادی اختلاف دی او چې کوم بنیادی هغه دی امریکا او اسرائیل دوی د دزبندی خبره کوي. دوی وایي چې دزبندی دی وی چې خلکو ته د امداد ضرورت سي او کفرس کا رفات کتا سو زیم اسرائیل ته دوی دا وایي. نو الته موږ ته یو پلان پکار دي دا کسانو باندې به سکیږي. خو دلته حماس چې کوم دی هغه وایي چې نه موږ تاسو په دزبندی ته نیو تیار دا مکمل دوی به اوزی اسرایلی ځواکونه او دا جنگ به ختميږي. نو په دې باندې بوستا اختلافي او په دا یو ریزولوشن سره به دا شي چې یو قسم دوی د سفارتکارې ته لګنورم قوت ملاو شي.
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
مننه. قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ فنغه د واشنگټن ډی سی نه واګي د پاکستان وزیر اعظم شاه بشریف ویلی هواد ته د یو بل قرض پروګرام ضرورت دی د کوم مده چې درې کال کې دی شي. هغه وایي چې هواد د لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او د اقتصادي استحکام راوستلو لپاره به د اقتصاد په هر څانګه کې اصلاحات کول وی. پاکستان ته ویلی د یو بل قرض پروګرام ضرورت دی او هغه کوم څانګې دي چې اصلاحات پکې کول پکار دي. د ډیوا خبريال ارشد حسین په دغه نور تفصيل د اسلام آباد نه تاسو ته خپل سړنۍ راپور کې وړاندې کړي.
د نړیوالې مالی ادارې IMF نه د پور بل پروګرام تر لاسه کولو خبره وزیر اعظم شاهباز شریف د IMF او اسلام آباد ترمنځ د پور د تړون دوه ورځې وروسته کړی دا. کله IMF د بورډ لخوا د دغه تړون منځوري ورکړې شو نو د 3 ارب ډالرو د لړمحاله قرض پروګرام لاندې به پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو اخیری قسط تر لاسه شي. سٹیټ بانک ویلی پاکستان ته به د روان مالی کال تر جون میاشتې پورې 3.5 ارب ډالر بهرنۍ قرضې او سود بیرته واپس کول وی. چې د اقتصاد پوهانو په وینا د IMF د نوي اوګد مهاله قرض پروګرام بغیر ناممکنه ده.
پاکستان ته په یو داسې وخت کې درنه قرضه بیرته واپس کول په غاړه دي چې دوست هیوادونه هم ورته د قرض ورکولو څخه سنډه کوي او اخوی هم غواړي چې پاکستان د IMF سره یو بل پروګرام وکړي، خپل اقتصاد کې اصلاحات راولي، خدای وروسته په دوی په دې هیواد کې سرمایه کاریتا ترجی ورکړي.
د پاکستان او IMF ترمنځ د 3 ارب ډالرو لړمحاله قرض پروګرام موده د اپریل میاشت کې ختميږي او نړیوالې مالیاتي ادارې لوړاندې ویلي چې اسلام آباد خاص وکړي نو د منځمحاله بل پروګرام جوړولو ته تیار ده. د پاکستان حکومت په باضابطه توګه نه د ښکارا کړي چې هغه د اوګد محاله بیل اوټ لاندې څومره اضافي فاندینګ ترلاسه کوي. خو بلومبرګ فروری کې یو رپورت کې ویلي چې پاکستان لګ تر لګه د 6 ارب ډالرو قرض اغستو منسوبه جوړه کړې دا. اقتصاد پوهان وای د لړمحاله قرض پروګرام تر لاسه کولو وړاندې پاکستان د IMF شرطونه پوره کړي چې پکې بجټ تبیا کتنه، د سود شرکه اضافه، د نورو ټیکسونو په ذریعہ د محصولاتو زیاتول او د بجلی او ګیسو قیمتونو سیوا کول وو چې په نتیجه کې د ګرانې کچه 8.5% ته لوړه شوه او د روپۍ تاریخي لاندې کچې ته د غورځېدو له امله د هیواد اقتصاد راغون شوی وو. اقتصاد پوه ډاکټر خالد ولید د نوې قرضې په
بیا لاغه سره پاکستان ته داسې سټرکچرل اصلاحات کول دي چې د یو ټولنیز خیریه پروګرام لاندې وي او هغه خلکو ته سبسډیز ورکوي چې مستحق وي، د توانایي مسلې حل شي او د تاوان سره مخ سرکاري ادارې شخصي څنګه تاسو پارل شي.
د ریپورتونو تر مخه د پاکستان د حکومت د تنظیم لاندې د سلو سرکاري ادارو کلنی تاوانونه 14 ارب روپو ته رسیدلي چې پکې یوازې د پی ای ای خساره د 800 ارب روپو نه اوخته ده. انجنیر ګل اصغر خان بګور د قامی اسمبلی غړی دی، وای د هیواد اوسنی اقتصادي حالت ته پکتو د ایم ایف څخه د قرض تر لاسه کولو پرته بل لار نشته، خو د دې سره بهرنۍ پانګونې به هم راوړل وی.
دور راس اگر هم نه نتایج لینے ہیں تو اس کموں دا اقتصاد پر برخه کې اوګد محاله نتیجه لاس تر وړل غواړو، نو په بنیادی اډانه کې با اصلاحات کول وی، اقتصاد به پرانستل وی چې تازه پیسې هیواد تراشی او بل دا چې سرمایه کار دوست تګلار به جوړول وی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهباز شریف هم وای د هیواد اقتصاد د لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او زیاتوی چې په راتلونکي وخت کې به موږ ته ډېرې ترخې فیصلې کول وی او د دغه فیصلو بوج په هغه طبقو راتلل پکار دی چې پورته کولې شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د ایران نه د ګیس پایپ لاین د غزولو لپاره د امریکا په ایران لګول شو بندیزونو معافیت ته اړتیا نه لري. د پاکستان خارجه وزارت وایان دی ممتاز زهرا بلوچ ونیزه خبری کانفرنس ته وینا کې دا خبرې کړي.
د دغه د تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت هم سره ملګری دغه هر کله کوي الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه
اشرف صاحب مننه الیاس خان صاحب الیاس خان صاحب د پاکستانی چارواکو وینات سم نه لري ک او ریدونکو ته یې وضاحت وکي
جی اشرف صاحب د پاکستان
منگا ہاتھ سکو چی دوبارہ بیا ستاسی سره رابطه وکړو یا تاسو خپل چې کوم دی نو دوباره که مننه که د پروډوسر صاحب سره په رابطه کې شي نه غیته دا خو کې تاسو غاک صحیح نه راځي مونږ ته
جی جی بالکل आवाज صحیح شو کنه
आवाज هم قطع کیږي لاس خان صاحب قدر مونږ دونکو مونږ د الیاس خان صاحب سره خبرې ترې کولې خو به بعد مرغه د حقیقت مونږ ته سم نه راته پوېږو نه چې کومه ټکنیکی ستونزه وه څنګه چې هم دغه ستونزه هواریږي او دغې سره زموږ خبره ترې بحالیږي نو دغې نه به په دغې باندې پوره تفصیل اخلو چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه چې د 13 کلونو راهسې دغه د ځنډ ښکار ده د دغې چې مختصر زموږ اوریدونکو ته یو څه وضاحت ته دغه ورکړي چې په دغې باندې څومره کار شوی دی دغه پایپ لاین په غځولو باندې وروستۍ خبرې پکې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ شوې دي ایا په دغه کوم د پرمختګ خبري شوې دي نو ځکه دغه پښتنه د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایاند څخه په ونیز کانفرنس کې شوې ده او کڅ بل څه هم په دغه اړه باندې شته د الیاس خان صاحب تاسو تر کله کې اوسلې بیا ستړي مشي
جی مننه اشرف
صاحب الیاس خان صاحب کله خپل جواب راته پوره کړي
جی بالکل دغه چې کوم نو ایران دا گیس پائپ بدا ظاهر را پتون تو پتر از بازار تیار لس کی د ما پاکستان په خپل کار په نکړل شو خاص کر د امریکای چې نه دی ایران باندې پر سکے جیو پولیټیکل حالات دی دا بیا ایران دړکا ور کړې و تیر حکومت پتا کړ مار په تر سیر وی د لوزنامه پدیوانه کار کړو والے د پړو یا رسای په اورو هغه درنه ضمانت تک وي جن ډالر پای چې دا
پاکستان سره به
منسوبه سره وړو
الیاس خان صاحب ډیر زیاتو بخای مننه ستاسو چې کوم معلومات تاسو ورودونکو ته ورکړه خو لا هم زه فکر کوم دا غستونځه موجود ده نو موږ به وړاندې بل راپور ته لاړ شو مننه ستاسي بل راپور موږ سره د زمنګ همکار عدنان رشید راپور دی او عدنان رشید راپور په اوکراین چې کوم پایتخت کیف دی په دغه کې د روس لخوا نن نوی میزایل داخل شوی دی او په دغه باندې د اوکراین یا د اوکراین صدر سخت غندنه کړې ده او ویل دي چې په دې کې د بجلی یا د ګیس چې کومې مرکزونه دي هغه پکې په هدف کړی شوې دي خو روس وایي چې دوی په روس باندې د اوکراین د يرغل بدل اخیسته دي نو په دغه باندې چې دا کوم تازه بریدونه شوې دي زمونږ همکار عدنان رشید تاسو ته راپور وړاندې کوي
وچری پرویو زوستریچ
د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د جمی پورز ویلي روس د اوکراین پرځت پراخه بریدونه پیل کړي هغه زیاته کړه روس پشپکی په اوکراین باندې د لسکم سلو نه زیات مختلف قسم میزایل وشتلی چې پکې شپېتو نه زیات د ایرانی جوړ ډرونز هم کارول شوی د صدر زيلنسکي په وینا نړۍ د امکان تر حده د روسي ترهګرو دا هدفونه پر روښانه توګه ګوري چې هغه پکې پاور پلانټس د بجلی سپلای لاینز هایډرو الیکټریک ډیم د عام خلکو ودانی او د مسافرو بس ټرالی پنخه کړي د اوکرين داخله وزارت وای په تازه بریدونکو کې 2 کسان مړ شوي 14 نه زیات زخمیان شوي او 3 نور کسان به درک دي بیان زیاتوي اوس زیاتره په خطرناک سیمو کې د روبوټکس نه کار اغسل کیږي چې مقصد یې انساني ژوند خوندي وساتل شي. د جمعې په ورځ د رایټرز خبری ایجنسی په رپورت کې د روس د دفاع وزارت لخوا ویل شوی چې د اوکرين پر ضد تازه بریدونه د هغه انتقامي بریدونو برخه ده چې هدف یې کیف ته د روس په خاوره د یرغل کولو سزا ورکول دي. د روس دفاع وزارت وای د جمعې په ورځ یې پاور پلانټ، ریل او د ګوله بارودو ډیپو ترڅنګ یو شمیر ځایونه په نښه کړي. زیلنسکی د اوکرين په اتحادیانو غږ وکړو چې د فضايي دفاع په برخه کې د دغه هیواد سره مرستې وکړي.
اوکرين ته ورکړل شوی هوایي دفاعي نظام په خاصه توګه د اروپایي هیوادونو مرستې زموږ کلي او ښارونو کې ژوند روان ساتي، خو دغه هوایي نظام زموږ د هیواد ټولې سیمې د روس نه د ترهګرو حملو نه محفوظ ساتلو لپاره پوره نه دي. دا خبره د سلګونو نظامونو نه ده، بلکې دومره طاقت راته پکار دی چې د خپلو سیمو دفاع خپله وکړو.
په کیف باندې د روس د حملو نه یو ورځ وړاندې د وایټ هاوس د قومي سلامتیا مشیر جیک سیلون د اوکرين صدر زیلنسکی سره په کیف کې لیدلې وو. د ښاغلي سیلون کوشش وو چې اوکرين ته داډ ورکړي چې امریکا به د اوکرين امداد دوامدار ساتي. د دې باوجود چې کانګرس اوکرين سره د نوري مرستې په منظورولو کې د ځنه کار اغسته دی، جیک سیلون یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کانګرس کې به د اوکرين سره مرستې په متفقه توګه منظورې کړی شي. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر یو تازه رپورټ کې ویلي چې روس د اوکرين په نیولې شوو سیمو کې د یری فضا جوړه کړې ده. عدنان رشید، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په نیپال کې د چین په مرستو جوړ هوایي ډګر ته په تیر یو کال کې نړیوال پروازونه نه دي ورغلي. پوکارا هوایي ډګر ته د چین لخوا ورکړې شوی پور بیرته د ورکولو عمل به زور برزه شروع کیږي، خو چې اکثره څېړونکو ورسره اندېښمن دي چې ګنې نیپال هم د چین د قرضونو په دام کې گیر شوی. تفصیل یې د هنری ویلکینز په راپور کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د نیپال پوکارا ښار د سیلګرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی چې ورته د هندوستان نه هغه سیلګری ورمات دي څوک چې د دنګو ځایونو نه په رسو د راکوزیدلو او په رسو د ځانګلو او د همالیا په غرونو کې د ختلو شوقیان وي. پوکارا ته د تللو دپاره د نیپال دننه مقامی جازونه تګ راتګ کوي، خو کله چې په کال 2023 کې نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو نو د نیپالیانو دا خیال وو چې دې سره به کاروبارونه نو دا وکړي. سمر نیپالی سیلګرولا په کشتو کې چکرې ورکوي.
د کله نه چې د پوکارا هوایي ډګر جوړ شوی تر اوسه ورته یو نړیوال پرواز هم نه دی راغلی. زما خیال دی ک نړیوال پروازونه راتلل شروع شول نو زمونږ روزګارونه به ورسره خشي. زما په خیال زمونږ حکومت لا د دې لپاره کار کول پکار دی.
پوکارا هوایی ډګر د چین په مالی مرستو جوړ شوی چې قرض به بیرته د دغه ایرپورټ د ګټې وټې نه چین ته ورکول کیږي، خو تر اوسه دغه هوایی ډګر ته یو نړیوال پرواز هم نه دی ورغلی او دغلته د مسافرو شمیره نور هم په کمیدو ده. د پوکارا د سیلګرۍ کونسل وای دوی د لسیزو راسې دغلته د ایرپورټ جوړېدلو لپاره سیاسي زور لګولی وو.
نړیوال ایرپورټ په نه یوازې د پوکارا سیمې او نیپال د غربي برخې لپاره ډیر مهم وي، بلکې دا به د ټول نیپال د سیلګرۍ د کاروبار لپاره لوی امید وي. د کاروباریانو دا خیال دی چې ګنې د هغوی سرمایه کاري به ضایع شي.
د دغه هوایي ډګر قرض چین ته بیرته ورکولو مرحله به په کال 2028 کې پیل کیږي، خو ډیر څېړونکي اندېښمن دي چې نیپال هم ګنې په هغه دام کې ښکیل شو چې ورته د چین د قرضونو د دام سفارتکاري ویل کیږي. په نورو غریبو ملکونو کې هم د چین یو شمیر منصوبې د نیوکو سره مخ دي چې مصرف پې زیات کیږي خو معیار یې ښه نه وي، او داسې دغه ملکونه هم د چین د قرضو په دام کې ښکیل کیږي. خو د چین سفارت د قرضونو د دام تور یو داسې بیانیه بللې چې د غریبو ملکونو سره د چین لخوا روانې مرستې د خطر سره مخ کوي. دوی زیاتوي دغه ایرپورټ ته تیر کال د کورونا د وبا د وړاندې وختونو په نسبت ډیر مسافر ورغلی وو. په بارنو چارو کارپوه سیونکی وای نیپال د چین لخوا په مالی مرستو جوړیدونکو منصوبو باندې د بې باورۍ سره مخ دی او په دې لړ کې د نورو ملکونو نه د مرستو په لټون کې دی.
نړیوال بینک دې ته تیار دی چې زموږ د منصوبو مالی مرستې وکړي. یورپي بینکونه هم مالی مرستو ته چمتو دي. جاپان خو کله کله خپل قرض 15 لس کال وروسته هم اکړي.
د پوکارا کاروباریان هیلمندی د چین او هندوستان نه به ډیر سیلګری دغه تورشي. په یاني حال کې د نیپال سیاسي مشران هڅه کوي چې چین ورته خپل قرضونه معاف کړي. د وی او وی هنری ویلکمز د پارا بختبر شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
قدر مردونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نه غوښنه واشنگتن ډی سی نه غواګیې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د موسمي بدلون په وجه د اوبو د زیرمو په سر شخړې سی واقع دل شي. دا په داسې حال کې نن د ګرد نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ منځل کیږي. ملګری ملتونه دغه پاړه باندې وایي چې په نه حال کې اوکسفام د ملګرو ملتونو دغه بیانیې ترڅنګ نن اوکسفام هم تور لګولې دي چې غټې نړیوالې کاروباری ادارې یا کارپوریشنز د خپل مالی ګټو سیوا کولو د پاره د غریبو هیوادونو او بقبضه کوي. د لندن نه د وایس اف امریکا د خبريال هند ریجول راپور زمونږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کوي.
د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې نلکه وچې شوې دي. په ښار کې د اوبو نظام لنګ شوې دي چې له امله یې په میلیونونو خلک ځپلي شوې دي. هر ورځ په زرګونو خلک د ټینکرانو نه د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي.
دا یو جدي ستونزه ده. شل لیټره د اوبو ډکه بالټۍ وړل زما د عمر د خلکو لپاره ډیر ګران کار دی او تر ټولو زیات د خفګان خبره ده چې موږ نه یو خبر چې په دې نلکو کې به اوبه کله راځي.
کمزوره بنیادی اډانه هم د دې یو علت دی. خو ساينس پوهان وایي د موسمي بدلون په وجه په سویلي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې سیندونه او د اوبو تلونه وچیږي. په داسې حال چې ملګري ملتونه نن د اوبو نړیواله ورځ مانځي، نږدې 2.2 بلیونه خلک د سکلو د محفوظ اوبو د انتظام نه بغیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو ساينس پوهان وایي د نړۍ نږدې نیم په نیمه خلک د کال په یوه برخه کې د اوبو د انتهایي کمی سره مخ وي. د نړۍ د سویلي برخې غریب هیوادونه یا پر مختلونکي هیوادونه د دې نه زیات ځپل کیږي. په خپل یو نوی رپورت کې مرستندوی ادارې اکسفام تور لګولې دي چې د نړۍ غټ کاروبارونه یا کارپوریشنونه د خپل مالکیتو د پاره د مقامي خلکو د اوبو اهم سرچینې نیسي او خچنې کوي.
شمالی شتمن هیوادونه د ضرورت نه زیاتې اوبو استعمالوي او د نړۍ د سویلي برخې هیوادونه اوبو ته د لاسرسي نه بې برخې کوي.
اکسفام په شتمن د هیوادونو او په نړیوالو کاروبارونو تور لګوي چې دوی په غریبو سیمو د اوبو فشار راوړي دي. دوی د کارخانو یا د کرکیلې د استعمال لپاره د قدرتي سرچینو نه اوبه راوباسي او د دې سره سره هغه ذری شیان چې ورته د زیاتو اوبو ضرورت وي لکه شنه میوه، سبزیانې، غوښه، ګلونه او د بوتلو اوبه درآمد کوي. رپورت کې ویل شوی دی چې 80% د اوبو کمی د زراعت له امله ده چې پکې د غوښې او بایو فیول د صنعت لپاره د اوبو خور نظام شامل دی. خو د اکسفام په سلنه کې ویل شوی دی چې د اوبو په سرچینو د دې اثرات د راکمولو کې شخصي څنګه یا پرایویټ سیکټر پاتې راغلی.
350 کارپوریشنز that have been analyzed through د 350 غټو کاروبارونو جاچا خسته شوی پنړ کې چې د زراعتونو نه سمره ګټه کیږي کې یو د دوی نه داسې ده چې د اوبو په استعمال او خچنوالي کې د کمی وینا کړې ده.
سږ کال ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د اوبو په سر د شخړو سیوا کېدلو خطر ده. دوی غوښتنه کړې چې په داسې حال چې هوادونه د موسمي بدلون په لویه شمېره کې د خلکو کډې کولو او د سیاسي ناکلارۍ په اړه هڅې کوي، باید په خپلو منصوبو کې دی د اوبو په اړه همکارۍ ته ډېر اهمیت ورکړي. د لندن نه د وایس آف امریکا د خبریال هنری ریجول دپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي. لکه نکټې دوه غوښتا تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګوري، او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولې او وګورئ.
په بلوچستان صوبا کې عادي خلک وایي چې یوټیلیټي سٹورونه د روژې په میاشت کې په اسانۍ سره د ورځې د استعمال توکي نه ورکوي، او د روژې د میاشتې په نوي پیکیج کې د بنظیر انکم سپورټ رجسټریشن او د حکومتي ملازمینو ځان پایله کولو لازمی ګرځول شوی دی. په دې باندې د ډیوه خبریال حمید سمسور نور تفصیل د کوټې نه تاسو ته ورکوي.
دا په کوټه کې د ټینټی کالونی د شارټ تر ټولو لوی یوټیلیټی سٹور دی. د روژې په میاشت کې خلک د ارزانه توکو د اخیستلو لپاره دلته راځي. راځلي خلک وایي چې حکومت د روژې په میاشت کې د شاریانو د اسانتیاو لپاره د رمضان پیکیج اعلان کړی دی. د دې ځخه یوازې هغه وګړي استفاده کولی شي چې له بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سره رجسټرډ وي.
اسی پایلر ہے یہ آگا تو اور ملاویش بغیر پائلر تین اور کی اور رجسٹر وہ بھائی دے خیر خلق سے اسی پائلر نہیں دے آگا تو ماشان دینا لر بغیر پائلر خون آگا تیسنگ ملاش آگا را اسی برت اولاشت آگا لو سی دے حکم دے جام پائلر ایش پاس وہ ظرفی آگا جنوڑی وکیل جنوڑی بینګ والا ژوند دی بیا په ځان پایلرې.
عادي خلک ویي چې د وزیر اعظم له لوري په شخصي کوډه د یوټیلیټي سٹورو د رمضان امدادي پیکیج د تقسیم د عمل کېدو جاج دی واخیستل سي چې له کومو مستحق سره د مرستې وعده سوې ده چې تر هغو پورې ورسیږي.
بیا د زر کارت باندې شان ارزانه ورکوي، دغه سي ارزانه نه ورکوي، د غریبانو لپاره دی پیکیج هم لګولی ده. هغه خالی بیا نظر پر کارت باندې ارزانه ورکوي، دغه ارزانه نه ورکوي. ابل ریلوی اسټیشن سٹور ته مجبور ول تر دا وسه ورته ناست تر بیا بجې پورې، هغه تر وسه پورې بند و. د حکومت یو خبر پر وکی او اکشن پر واخ خالی مسجان کوي راکړي نه دي. هر سٹور ته ورسي هغه پیکیج نشته پلان دی. خالی بیا نظر پر شناخته کارت باندې ارزانه دي.
د یوټیلیټی سٹورو چارواکي وایي چې په بلوچستان کې ټول ټال 240 یوټیلیټی سٹورونه پرانستل شوي دي چې و غریبو خلکو ته د رمضان پیکیج او و نورو عامه خلکو ته بیا تر بازار للسو زخه تر 15% پوري په کمه بیه باندې توکي ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف د روزیف میاشت مستحق خلکو ته د مرستې د رسولو لپاره د حکومت لخوا د 12 ارب روپۍ پیکیج اعلان کړی دی. د یوټیلیټی سٹورو له لارې و ویشلو او د اسانتیاو لپاره 1200 ګرځنده او 300 دایمي ریلیف مرکزونه جوړ کړي دي. حکومت ویل چې په یوټیلیټی سٹورو کې د غوړو په 1 کیلوګرام کې 100 روپۍ کمی او د نورو خوراکي توکو په نرخ کې بیا 10% کمښت اعلان کړی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه. او دا غوره سباون دا پاره زمون ارزوگانی. آزاد میدیا تا ارتیا لری. پا وایس اف امریکا کی مونگ تاسو تا داسی خبرونه راورو چی دا کتلو دا پاره خلق دا خطر سر مخامخ کوی. مونگ نره سر یوزای کو. او رختیا سر پیوست کو. پا وایس اف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا اکس در خواهی.
قدرمن اردوګو د ډیو ټی وی پروګرام له هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن په خپل وروستي راپور کې ویلي چې کال 2023 په 13 یو سلسلور او یا کلونو کې مشاهده شوه تر ټولو زیات ګرم کال وو، او روان کال یعنی کال 2023 به د تیر کال په پرتله نور هم زیات امکان ده چې تود وي. د ماحولیاتو ماهرین دا راپور د اندېښنې وړ بلي او وایي چې که درجه حرارت څواکی ګینو خراب اثرات به هم په پاکستان او په هیواد کې موجود ګلیشیرز باندې هم کیږي چې به ویل کیږي او د پسلونو پیداوار متاثره کول شي او اقتصاد ته زیان ګرځول شي. په دغه د یو خبريال عبدالرزاق د پیښور نه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال ادارې ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن ویلي چې تیر 2023 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو، او روان د 2023 کال کې د هغې نه هم د سیوا ګرمۍ امکان موجود دی. اداره وایي چې په نړیواله تودوخه کې اوږد مهاله زیاتوالی په فضا کې د ګرین هاوس ګیسونو د زیات ارتکاز له وجې دی. د ماحولیاتو ماهرین وایي د حرارت په درجه کې د زیاتوالي له امله د پاکستان په شمالي علاقو کې موجود ګلیشرز د خطر سره مخامخ دي، او د تیر وختونو په پرتله کې اوس تیزی سره خړوب کیږي.
د پاکستان په شمال کې تقریبا 2200 ګلیشیئرز دي، او په هغو کې ډیر ګلیشیئرز داسې دي چې په هغه کې زیاتوالی ناراضي او زیات خړوب کیږي. د دې زیات درجه حرارت له وجې ډیر داسې ګلیشیئرز دي چې 10% حجم یې کم شوی دی، او بیا د 2040 د پاره د خبرداري ورکول چې ټمپریچر به پکې سیوا کیږي، نو دا زمونږ د علاقو د پاره ډیر خطرناک دی، او د سر د سیلابونو راتلو خطر سیوا شوی او زمونږه فصلونو ته هم ډیر زیان رسیدلی شي.
د ادارې د ریپورت تر مخه تیر کال د حرارت درجه د یو سل او سلور او یا کال د ریکارډ وروستو په لومړي ځل د صنعتي انقلاب نړواندې د حرارت درجه څخه 1.5 سنتي ګریډا لوړه وه. ریپورت ښایي چې په 2023 کال کې د سمندر د تودوخې کچه په 15 کلن مشاهده ریکارډ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه. د ماحولیاتو ماهرین وایي د نړیوالې تودوخې سیوا کېدو له کبله د سمندر سره نږدې علاقو کې د سیلاب راتلو تر څنګ اقتصادي هلو ځلو ته هم زیان رسیږي.
زمونګه تقریبا پریډیکټ شوی دا چې زمونګه هر کال تقریبا 1 ملی میټر زمونږ د سمندر سطح کې اوچتواله راځي. نو هغه په وجه چې کم زمونږ د سمندر په غاړه کم علاقې دي لکه کراچۍ، حیدرآباد یا گوادر شو، نو الته بیا د سمندر نه ډیر سیلابونه راځي. صرف مونږ د هیټ ویو اگزامپل والو، نو ټول کاروبارونه یې سره خراب شي. هغه سره سره زمونږ بیا د بجلی ضرورت زیات شي، او په ملک کې د بجلی فقدان په وجه بیا نور هم کارخانه بندویش راځي.
ماهرین وایي که څه هم پاکستان په نړیوالې تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خو بیا هم د نړۍ هغه ملکونو په نوم لړ کې په 5 نمبر دی کم چې د موسمي بدلون نه زیات اغیزمن کیږي.
زمونږ چې کوم زری مصنوعات دي د هغې پیداوار کمیږي، او علت یې دا دی چې د موسمی بدلون او د نړیوالې تودوخې له امله مختلف بیماری ورته لګي، او د هغې کابو کولو دپاره زمونږ سره څه نظام نشته. مونږ له د تخمونو داسې قسمونو اړخ تتلل پکار دي چې هغه زیاته ګرمي برداشت کولی شي او د هغې پیداوار هم سیواوي، خو زمونږ سره داسې تحقیق نه دی شوی چې دغه قسمونه جوړ کړی.
په کټمنډو کې د مربوط غرونو د پراختیا نړیوال مرکز تیر کال په خپل رپورت کې ویلی وو چې د نړیوال تودوخه له وجې د دې پیړۍ تر اخره باد هندوکش شمالي په غرونو د ګلیشرز 80% برخه ختم شي او په نتیجه کې به د یادې غریزي منطقې 260 میلیونه خلک د خطرناکو سیلابونو او د اوبو د کمښت سره مخ شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په ګرد نړۍ کې د ټولنیز رسنیو استعمال ځوان کول د اصلاح په خاطر د خپل ګټو لپاره کوي چې لکبلې په ټولنه کې مثبت شایان مخې ته راځي. پښتانه ځوانان د ټولنیز رسنیو کارول څنګه کوي او په دغه نوي دور کې پښتون ځوان په ټولنیز رسنیو باندې څنګه ښکاری؟ د ډیوه خبريال صادق قاسم شاه او هاشم علی په دغه باندې یو راپور تیار کړی.
د پاکستان مواصلاتي ادارې یا پی ټی ای رستی خپوشوي شمیرې خای ملک کې 2 کروڑ آبادی د سوشل میډیا استعمال کوي چې په کې زیاتره ځوانان دي. خو د پیښور په هنتون یو ځکون کې شاهین وزیر چې د سوشل میډیا استعمال کوي وايي اکثر په ټولنیز رسنو داسې رویې او رائے وګوري چې د خفقري هغه فکر کوي په ټولنیز رسنو په مثبت خبرو هم منفی رائے راځي. د نفرت نه ډک کامنټس وي او بې مقصده ټوکی ټکالی زیات خوښول کیږي. د نړۍ نور خلک په سوشل میډیا کاروبارونه کوي، ګټه کوي، خو دلته داسې نه کیږي.
بار خور باندې خود نه کوي چې هغه کنزل باندې مونږه اکثر ګورو چې یاره سو په یو پسې کنزل کوي، سو په بل چا پسې کنزل کوي. نو زمونږه اسپیشلی په دې پښتون بیلډ کې چې د سوشل میډیا کم استعمال روان دي، زه ما چې دا پر اتلونکي کې ډېر تشویش ورګرځي دی شي او ډېر نقصانی هم کې دی شي. خو که د دنیا نور کمونه وګورې نو هغه په کروڑاو پارباو په دغه سوشل میډیا باندې چې کوم دی هغه پیسې هم ګټي او استعمال یې هم پازیټیو کوي.
نه یوازې د ټولنیز رسنو د کاروباري او علمی ګټو لپاره استعمال ځوان کول کې کمی په کتو راځي، ذهني پوخواله او زده کړې لپاره هم د سوشل میډیا استعمال کمی په نظر راځي.
زیاتره په مثبت پوسټونو باندې مثبت کمنټس راځي، خدا غو پوسټونو په نسبت باندې ډېر زیات کم وي، کم چې د مزاق وي، کم چې د وخت زیات فاروي. په غو پوسټونو باندې چې کم کمنټس راځي یا کم ویور راځي، کم لایک راځي، دا غو په نسبت باندې پسندیده پوسټونو باندې لایک کمنټس او یا انګیجمنت د خلکو چې وی ډېر زیات کم وي.
خود سیاسي او ټولنیز ستونزو د سیمې حالاتونه با خبر پښتون ځوان کول هم ګیله لري. روایتي میډیا د هغوی اوازونه نه پورته کوي، په داسې کې دوی سره صرف د سوشل میډیا لاره پاتې شي. خو د خپل سوشل میډیا اکاونټس بندې شون دي، ستونزو سره مخ دي. دوی ګیله لري که دوی د سوشل میډیا مثبت استعمال هم کوي، خو سختو پالیسو د لاسه اکثر دلته هم د رای اظهار ازادي نه محروم شي.
نو دا سوشل میډیا یو اواز دی، په دې باندې هیڅوک نفرت امیز او مواد نه ورکوي، او که نفرت امیز مواد ورکوي په سټیک طاقت یې ترې ډیلیټ کوا. او دا نه چې مطلب اوس په یو احتجاج ویډیو ورکم او تی ډیلیټ کې، یا زما یو مسله ده ذاتی، زما د یو قوم مسله ده، زما د وطن د خوره مسله ده، هغه په زه شیر کوم. نو تی به مطلب آی ډی ریسټریک کې او مال ختمول کوشش کې، یا ته غړي لټ کې، نو دا خو غلطه خبره ده. ولی یو سوشل میډیا د ما سره
د ټولنیز رسنو استعمال او د دې قوت نه خبر پښتون ځوان کول دا د خپل د رائے اظهار لپاره استعمالوي. خو اوس هم ملک کې د دې با مقصد استعمال پاره قوانین کې نرمي او د ځوان کل ذهني پوخواله او پوهې ضرورت شته. کیمرمن هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. ز د خپل همکارانو ما پروډوسر ماهو جلیل او انجنیرانو کې موریس او جیمز دا غی مننه کوم چې د خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره لاس وکړ. نو تاسو ته خوش پغواړو، خوش پولري د الله فما.
ورکړي.